دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2022 کال د دفاعي بودیجې په حقله معلومات ورکړی دي دغه بودیجه 115 میلیارد ډالر ده چې 3.3 میلیونه یې د افغانستان قواو ته تخصیص شوی دي او دغه اندازه د هغې بودیجې نه زیاته ده چې تیر کال امریکا د افغانستان پوځ تخصیص کړی و که د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس دغه بودیجه تصویب کړي نو په دغه پیسو به سباندې 350,000 افغان امنیتي او دفاعي کسانو روزل شي تجهیز بشي او تاسیسات به ورغول شي د دې ترڅنګ د پوځي برخې روزونکو هم په افغانستان کې د جګړې مستقیمو لګښتونو لپاره 8.9 میلیارد ډالر غوښتي دي دا اندازه د تیر مالي کال څخه شاوخوا 3 میلیارد ډالر کم ده په پوځي مرستو علاوه افغانستان به د امریکا د بارنیو چارو د وزارت لوري هم ډیر مرستې ترلاسه کړي د امریکا د بارنی او چارو وزارت ویلي دي چې د 2022 مالی کال د پاره د افغانستان سره د 3.2 میلیون ډالر مرستو وړاندیز کړی دی دا د تیر مالی کال د مرستو په پرتله 3.2 میلیون ډالر زیات دی د وزارت ویلي دي چې د مرستې به د دهشتګرۍ او د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي او د ښځو د حقوقو په ساتنه ولګول شي یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان او د دفاع د برخې کارپوهان خوشبین دي چې د افغانستان حکومت به ادامه عمومي او طالبان به د امریکا سره شوی تړون ته متحد وي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان نه د بارنۍ قواو وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې دا بهیر د روان کال د سپتمبر په 11 بشپړ شي لدی سره جوخت افغانستان کې جګړو هم زور نیولې ده پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی دی چې نور د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله موهب سره رسمي اړیکې نه ساتي پاکستانی چارواکو د دې کار دلیل د خاغلی موهب هغه توند سرګندونې وبللې چې سمود مخکې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په حق لکړې وي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار په خپل سرګندونو کې پاکستان کنچنی خانه بللې و پاکستان د موهب د سرګندونې غندلی او هغه د دولتونو ترمنځ د ټولو اړیکو د اصولو خلاف بللې دي د پاکستان د حکومت یو لور رتبه چارواکي امریکا غږ ته د نوم د نه خوندلو په شرط ویلي دي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله موهب د دې سرګندونو له امله افغانستان ته د جوړې نارضایتۍ پیغام ورسول دی خو خاغلی موهب نن د جوزا د میاشتې په اتمه په کابل کې خبريالانو ته وویل تر اوسه پورې دغه پریکړه په رسمي ډول د افغانستان حکومت ته نه رسول شوې او له پاکستان څخه د دې ډول غیر ډیپلوماټیک اقدام تمنه کیږي او کچیر د پاکستان دا پریکړه رسمي شي بیا به موږ هم د خپل ډیپلوماټیکو آدرسونو لپاره ځواب ورکو د کورونا د وایروس د دریمې څپې د پراخېدو د مخنیوي لپاره سرلننه د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه خونځي او نور تعلیمي مرکزونه دوونه رخصت شول د افغانستان د روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې په دغه ولایتونو کې کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، قندوز او نیمروز شامل دي او سلنننه دوه هفته ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه خوندي او تعلیمي مرکزونه رخصت دي د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مصر لوی مفتی ابراهیم علام په افغانستان کې روانه جګړه مطلق ناروا او حرام جګړه بللې ده د بارنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې مفتی علام د قران احادیث او فقهي احکامو په اساس دا خبره کړې ده په اعلامیه کې د مفتی علام لخوا لیکل شوی دي چې د خلکو په مال او ځان تجاوز او د مشتمنه او تخریب کبیره ګناه ده او څوک چې دغه ګناوي کوي په دنیا او آخرت کې به سخت سزا وویني تر دې مخکې په سعودي عربستان کې هم د نړۍ د بیلابیلو مسلمانو هیوادونو عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه رد کړې و او ویلي و چې د یو مسلمان هیواد د خلکو وینه تویول حرام دي د مصر مفتی په داسې مهال کې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده چې دغه هیواد څخه د بارنۍ قواو وتل پیل شوی او په افغانستان کې په امنیتي او دفاعي قواو باندې د طالبانو بریدونه زیات شوی دي او سلګونه کسان پکې وژل شوی یا ژوبل شوی دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نشریږي د انډونیزیا یو دولتي چارواکي او د ایران دولتي مطبوعاتو نن د شنبې په ورځ ویلي دي هغه ټانکر چې د ایران بیرغ پرې رپیده او د جنوري په میاشت کې انډونیزیا په دې ګمان نیولې و چې په غیر قانوني ډول تیل انتقالوي خوشې شوه ده. د رویټرز د خبري اژانس د رپورت له قراره محکمه حکم کړی دی چې دا ټانکر د انډونیزیا نه تللی شي، خو د بیړۍ کپتان و پرته له جریمې دوه کاله تر نظارت لاندې وي. د ایران دولتي خبرونه ویلي دي چې دغه ټانکر کورته د سنیدلو نه مخکې خپل ماموریت بیرته شروع کړی دی. دا بیړۍ چې د ایران د ملي ټانکر په کمپنۍ پورې اړه لري د جنوري د میاشتې د 23 تاریخ راهیسې د انډونیزیا په اوبو کې نیول شوې و، د جمعې په ورځ خوشې شوې او د ایران اوبو ته ورګرځي. مانګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د متحده ایالاتو د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې د عراق او سوریې لپاره د پخوا په نسبت کم مرستې تخصیص شوې دي. د امریکا په دفاعي وړاندې شوې بودیجه کې چې 515 میلیارډ ډالر ده، د عراق او سوریې لپاره 522 میلیون ډالر تخصیص شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په دغه پیسو به په عراق او سوریه کې د دې ملکونو قواوې او همدغه راز هلته د امریکا نور ملګري قوتونه وروزل شي او تجهیز بشي. د امریکا متحده ایالاتو په تیر مالی کال کې عراق او سوریه ته 200 میلیون ډالر ورکړي وو چې په پوځي چارو یې ولګوي. دا بودیجه د تایید، رد او یا تعجیل لپاره کانګرس ته استول کیږي. امریکا اوس په عراق کې 2.5 زره او په سوریه کې 900 پوځي پرسونل لري. د کرملن نتاق دمیتری پاسکوف وایي نن دویمه ورځ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو ترمنځ د روسیې په جنوب کې د سوچي په کارګوټي کې خبرې روانې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. برتانیې د کورونا په نیوی ډول کې د مثبت پیښو د زیاتوالي خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې د جمعې په ورځ په ملک کې 2200 تنه په کورونا اخته شوې دي. دا شمیر په تیر دوه میاشتو کې په روزمره پیښو کې ډیر غټ شمیر دی. په برتانیا کې د دې کسانو د جملې نه 15% د کورونا په داسې ویروس اخته دي چې اول په هند کې پیژندل شوی دی او په اصطلاح هندي ډوله ویروس بلل کیږي. برتانیې د جمعې په ورځ د جانسن اینډ جانسن د کمپنۍ د واکسینو د تزریقولو اجازه ورکړې ده. په برتانیا کې د فایزر، استرازینکا او مدرنا نه وروسته دا څلورم واکسین دی چې تزریق تصویب شو. د اروپایي اتحادیې کمیسیون اجازه ورکړې ده چې د فایزر بایوټیک واکسین دی اندولس کلنو ماشومانو ته تزریق شي. برتانیې دا اقدام په امریکا او کاناډا کې د ماشومانو د واکسینولو د عین شان اقدام نه وروسته کړی دی. د کمیسیون د جمعې په ورځ هغه وخت د اعلان کړی دی چې د اروپایي اتحادیې د طبي چارو د څار مقاماتو د 12 کلنو نه تر 15 کلنو پورې ماشومانو ته د دغه واکسین د تزریقولو تجویز وکړ او وی ویل چې دا واکسین مسؤل او موثر دی. د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ګوما په خار کې دویم آتشفشان فعال شوه دی. یو هفته مخکې د نروګانګو د غره آتشفشان فعالېدو تباهۍ راوستي او خلک د سیمې نه ووتل. نن د نروګانګو هغه سیمې ته نږدې چې څوک پکې نه اوسیږي مرارا آتشفشان فعال شوه دی. حکومتي نطاق پاتریک مویایا ویلي په دغه سیمه کې چې د نړۍ د ټولو وحشي حیواناتو او مرغانو نیمایي ژوند کوي، په خاص ډول د غرنۍ او ګوریلا ژوند په خطر کې دی. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ختیځ برخې د ګوما د خارنې د قریب 400 خلکو د وټلو او خالي کېدو وروسته خبرداري ورکړ شوې ده چې خایي د نروګانګو د غره آتشفشان بیا فعال شي. مقامات د دغه خارنې 25 کیلومتر لري په سیکنو مزه کې چې لزونه زره خلک هون شوې دي د بشري مرستو د رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د ملي امنیت صلاحکار وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د پوځ لخوا د احتمالي اډو د جوړولو پر مسالې ورسره هیڅ لوري خبرې نه دی کړې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس څورز وړاندې په مشرانو جرګه کې د وینا په محل د پوځي اډو جوړول یوازې اوازې بللې وې. په دې برخه کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورت راستولی.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ډیورند کرخي پاکستانی اړخته د امریکا د پوز لوخه د پوزي اډو د جوړولو په باب په ځینو رسنیو کې خبرو شو ریپورټونه په باب وایي چې د دغه اډو د جوړولو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي.
چون زمونږ په ساحه کې نه دي، هغه ساحه چې د افغانستان د حکومت د تسلط لاندې ده او د افغانانو ساحه ده، په هغه ساحه کې نه دي. د ډیورند هغه کرخه کوم چې وی مونږ سره نه دي شریک شوي.
د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې پاکستان سره د امنیتی همکارۍ په باب پیاشي خبرې لا هم دوام لري، خو هغه زیاته کړه چې په دغه خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حمدالله محب ویل چې افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې روانه جګړه د پاکستان سره په رسمي ډول د خبرو لري حل کړي. د افغانستان د چارو یو کارپوه شهزاده مسعود ویل چې د امریکا د پوځي اډو د جوړولو په باب د تیرو دوه درې اونیو راهیسې اوازې شته چې بهرني ځواکونه د تریمنګل د سپینې شګې او د پکتیکا ولایت د ګومل په سیمه کې د هوایي ډګر د جوړولو لپاره کار کوي، خو دا اوازې هیڅ کومې پریس
میډیا ول نیټه کړی. او دلته هم په کابل کې د ملي امنیت رئیس څو مده مخکې په سنا جرګې کې دا خبره وکړه چې دا اس افاتی فیسبوکي خبرې دي. نور کچیر احیانا د سیوی هم چې هلته دوی اوایي میدانونه جوړیږي، زه فکر کوم چې راتلونکي بیا هم خطرناکي، ځکه بیا هم په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې به دغه راج مراج وي. یو خدای بل خانه به بریدونه هم کیږي. نور تر اوسه پر د امریکای به متحده ایالاتونو په دغه اکرمنه وضاحت نه دا ورکړي چې اړتیا هم دوی په داسې جوړی کې نه جوړی، اما کچیر دغه سیوی زیراتون کې ډیر خطرناک بولم.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی تیرونی د پاکستان د سنا مجلس کې ویغونې ته په سرګند ویل چې هیوادې په خپل خوره د امریکا پوځي اډو جوړول ته اجازه نه ورکړي. په ځینو سیمه ییزو رسنیو کې د امریکا د پوځ لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې پوځي اډو د جوړولو ادعا شوی و چې دغه سی ادعا وروسته طالبان د افغانستان ټولو ګاونډیو ته په خپل خاورو کې د امریکا پوځ ته د اډو د ورکولو په باب خبرداري ورکړې. امریکا پوځ د دې مسلې په اړه سنې دی ویلي، خو د مخه د امریکا یو شمېر پوځي لوړ پوړو چارواکو د افغانستان بهر دغه هیواد په ګاونډ کې د خپل هوایي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د پوځي اډو د تاسیسولو اړتیا یادونه کړې وه. د ملي امنیت سلاکار په خپل خبری کانفرنس کې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ادارو ته د هوایي د ګرونو د سپارلو وروسته په ځینو هوایي د ګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې د رامنځته شوو ستونزو په باب یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې برخه کې یو څه ستونزې وي چې اوس را پشوي.
زمانګری چې د دې لپاره شوی دا و چې په 2040 کې به د افغانستان میدانونو دا مسایل غوښتنه ته تسلیمیږي، او تر هغه وخت پورې به هغه ظرفیت چې لازم وو هغه تر هغه وخت پورې ایجاد شي. چون دغه پروسه مخکې راغله او نو بعضی خامخا بعضی داسې ظرفیتونه شته چې په غیزه کې یو څه کمی وجود درلودل، نو داسې مشکلات سره مخ کیږو او دا پروسه لږ تیز هم ده. نو بعض ځایونه کېدای شي بعضې مشکلات وي، مګر هغه حل کیږي. د قندار مسله حل ده، راډار بیرته فعاله شولو، خلک افغانان ورسره کار کوي.
د ملي امنیت شورا سلاکار ویل چې د مخه پلان دا و چې نړیوال ځواکونه به هوایي ډګرونو مسؤلیت په 2023 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د ملي امنیت سلاکار ویل چې کارتیا پیدا شي نو د هوایي ډګرونو ترافیک د کنټرول لپاره به پنځه مامورین او یا د کوم شرکت سره قرارداد وکړي. همداشان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ناتو له خوا په بهر کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په باب د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس شتولتنبرګ روسي سرګندون ته په غبرګون کې ویل چې اوس هم په یو شمېر هیوادو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې روانې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د جګړې لشکیل خواو څخه غوښتنه لري چې د جګړې څخه لاس واخلي او یا لشترلږه د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورت راستولی.
په دې وروسته یو څو اونۍ کې چې لوګر ولایت نه د نسبی زیاتو نه امنۍ پیښو راپورونه ورکول کېږي، د ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر دې وضعیت اندېښنه څرګندوي او د جګړې د ریدو غوښتنه لري. دوی وایي چې د جګړو پر مهال ملکی وګړي هم له مرګ ژوبلي خوندي نه دي. دوی هدفي بریدونه د جګړو پر مهال د درنو وسلو تبادله کول، د لوګر کابل لوی لارې نه امنه کېدل او ځینې نور د اندېښنې وړ بولي.
ثناءالله هم د لوګر ولایت اوسیدونکی. په لوګر ولایت کې وضعیت د اندېښنې وړ دی، امنیت نشته او په محلي حکومت ولای کې پوره همکاري او همغږي نشته. د لوی لار امنیت همیش هر وخت طالبان سرک ته راوځي او چک پوینټونه اچوي. مشکلات شته، اوس هم مشکلات شته، پخوا هم و. نو امنیت د ولایت د لوګر د اندېښنې وړ ده.
په تیرو څو ورځو کې د لوګر په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د هوان مرمۍ لګیدو هوایي برید له کبله د اوو ملکیانو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د ټاپیانېدو راپورونه ورکړل شوي، خو حکومتي چارواکو نه دي تایید کړي. د دې ولایتو اوسیدونکي د جګړې لوخکي لخوا غوښتنه لري چې له جګړې لاس واخلي او یا لږ تر لږه د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
نوم مې خالد دی، د مرکز اوسیدونکي. امنیت وضعیت ډیر خراب شوی دی، هر ورځ یو دوه درې تروره کیږي. د موږ له امنیتي ځواکونو خواهش داده چې امنیت په برخه کې توجه وکړي او ملکی خلکو امنیت ونیسي تر څو دوی په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي.
احمد سیرم د لوګر ولایت اوسیدونکي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروسته کې عام خلک د دوړو طرف او د دولت او طالبانو لوري څخه د سپمنس کرا ګرځوي دي او اخو هم د جنگ اعلان کوي او دا خو نو عام خلک نشي کولای چې موټر سایکل نه استفاده وکړي. همدار از خپل ورځنی ژوند ته ادامه ورکړي.
په همدې حال کې د ولایت حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو نظامی عملیاتو خبر ورکړی او امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې طالبان وځپي. دوی د ملکی مرګ ژوبلې لامل دا بللې چې ګنې وسلوال طالبان د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو ځینې محلي قومندانانو هم د یادو عملیاتو په غبرګون کې د ولایت یو شمېر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر څو پر حکومتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو لپاره اداره وایي چې داسې رپورټونه تر لاسه کړي چې د شمالي ټایګری په شارګوټي کې د بې ځای سوو کمپونو څخه سلګونو ځوانان عسکرو تښتولې دي. د امریکا جغ خبریالي لیزا شلاین د جنیف څخه رپورټ راستولې دي چې نظرانه یوسفزیه
د ټولنې سرچینې رپورت ورکوي چې د اریتریا او ایتوپیا عسکرو د دوشنبه ماخه د داخلي بیزای شو خلکو د لپاره په سو کمپونو حمله وکړه او د 500 نه ډیر ځوانان او خزي په زوره ونیول. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د ادارې ویان بابر بلوچ وای چې د رپورټونو له مخې عسکرو د ځوانان په موټرو کې نیولې دي. هغه ول چې وضعیت د خفقان وړ او کړکېچن دی. هغه ول نه یوازې د ورکو شو خپلوانو لپاره بلکې په شاعر کې د میشتو ټولو د ځای شو ټولنو لپاره دغه خبره د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
There's a lot of anxiety and fear among the community.
په دغه ټولنې کې ټول ډېر اندېښمن دي او یریږي. ډېر بې ځای شوی ټولنې زموږ سره نږدې دي. موږ په شهر کې یو دفتر لرو چیرې چې خلک راغلي دي. دغه خلک د خپلو عزیزانو او خپلوانو لپاره اندېښمن دي. شهر په ټیګری کې د شمال لویدیز زون خار دی. د فروری په 15 چې کم ډلایزې وژنې شوې دغه په دغه سیمه کې شوې. د رپورټونو له قراره ایتوپیا او د اریتریا دفاعي ځواکونه په دغه وژنې کې ښکېلو. په ټیګری کې د هغې نه وخته جنگ شروع شوی دی چې د نومبر په 14 د ایتوپیا ځواکونو د ټیګری د خلکو د ازادۍ د یو تحریک په خلاف باندې عملیات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي چې په زرګونه خلک پکې وجل شوي دي او شاوخوا 2 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. بابر بلوچ وایي چې چارواکو داسې اشاره کړې ده چې په راتلونکي ورځو کې به نور خلک پرېښودل شي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره به دغه د نږدې نه څاري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنو شباشنان. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، په افریقایي هیواد یوګاندا کې د کووید 19 مثبت پیښې بیرته یو دم زیاتې شوې دي او روغتیایي چارواکي د خبرېدو د مخنیوي په غرض سخت تدابیر نیولې دي. په دې اړه له کمپالا څخه د امریکا غږ د خبريالي حلیمې اتومنی درالېژلې رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د اپریل په میاشت کې د ختیځ افریقا په هغه هیواد کې هر ورځ په اوسط ډول د کووېډ 19 مثبتې پیښې ثبتېدلې. په روانه میاشت کې د مثبتو پیښو شمېر یو دم په داسې حال کې لوړ شو چې په یوګاندا کې د کووېډ د واکسینو سخت قلت موجود دی. په کمپالا کې د یوګاندا د عامې روغتیا د وزارت مخې ته هر ورځ په سلهاوو خلک په قطارونو کې ولاړی او ځینې د ستړتیا له کبله ناستې غواړي چې د کووېډ 19 د ناروغۍ لپاره خپل ځانونه معاینه کړي. په یوګاندا کې تر دې دمه د دې اوبای ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 3,500 ته رسیدلې ده او 3,600 ناروغان پرې د خطر کېدو په وجه باندې مړ شوي دي. د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د یوګاندا استاذ ډاکټر یونس تیګن ولی مریم په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
On the week starting from 25 April, Uganda reported 256 cases. The week starting at 2nd May, that number went up to 411.
The April the Shalemineti Puri po Uganda ki har roz da kununas 255 musbati pehi sat ki de aw pausat dawle shmer da mai tar nahma puri 415 tal warsho aw da mai shparase me rahisi yow dam da shmer yow zuru aw shpaguta u hot. د یوګاندا پایتخت کمپالا د هغو لسو ولسوالیو په جمله کې شامل دی چې د کوونو ستر ټولو زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د اوډوی پال په نوم 19 کلن ځوان چې د عامې روغتیا د وزارت مخې ته په قطار کې د خپل نوبت انتظار کوي او غواړي چې د کووېډ 19 د ناروغۍ لپاره ځان معاینه کړي، امریکا غږ ته وویل:
For me that I'm free from COVID-19 like in India people are dying in the USA like
that. صرف دومره غواړم چې پوښم د کووېډ وایروس نه می بدن پاک دی. دلته هم د هند او امریکا په څیر خلک لګیا دي امري او ما غوښتل مخکې لیدنا چې زمونږ په هیواد کې هم هماغه حالت رامنځته شي د خپل ژوند د بچولو فکر وکم. د یوګاندا د عامې روغتیا د وزارت د طبي خدماتو امر ډاکټر هنری ام وی بی سا امریکا غږ ته وویل چې د لاس ورځنه کومه موده کې په یوګاندا کې د کووېډ 19 پیښې یو ناڅاپه زیاتې شوې او د پندمیک حتی ورسېدې. نوموړی وایي چې د زیاترو ناروغانو عمرونه د 60 کلونو او 90 کلونو ترمنځ دي او دا وایي د ناروغتیا د شدت کچه هم د لومړۍ څپې په پرتله څو چنده سخته ده. باید دا خبر هم لپامه ونه غورځو چې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې خصوصا په شمالي او ختیځو علاقو کې روغتیایي چارواکو سمه کارکردګي ونه ښوده. بناند عامې روغتیا د وزارت ستراتیژیکي کمیټې پریکړه کړې ده چې له هغو ولسوالیو نه به واکسین بېرته راوباسي چې د چارواکو کارکردګي خرابه وه. موږ به دا عملیات د مې په ویشتمه شروع کوو. د مارچ په میاشت کې د یوګاندا حکومت ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د کوواکس د کووېډ 19 نه هلاکه او 3,500 ډوزه واکسین استول شوی. د مارتر لسمه پورې 5,000 او 50,000 کسانو ته د استرا زینیکا واکسین تطبیق شوی. د یوګاندا د عامې روغتیا د طبي خدماتو امر وایي توقع ده چې د کووېډ 19 د واکسینو دویمه جوپه به په روانه میاشت کې یوګاندا ته راورسول شي، خو بیا هم په دې اړه غوڅ او قاطع تضمین نه دی موجود. پاینې وخت کې د یوګاندا دوه غټو تلویزیونی شبکو د عامو خلکو د پوهاوی او آگاهۍ په خاطر اور پیرش عمل وکړه کنه مړ بشي تر نام لاندې یو ځانګړی تبلیغاتي پروګرام پیل کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات خبره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په زیمبابوې کې د یوې اونۍ راهیسې د کووید 19 ضد واکسینونه کم سوي دي. حکومت ژمنه کړې ده چې د دې کال تر اخره پورې به د ملک 80% نفوس ته واکسین ورکړي. په مکړې دې رپورټ ته چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د ټولنې سرچینې رپورت ورکوي چې د اریتریا او ایتوپیا عسکرو د دوشنبه ماخه د داخلي بیزای شو خلکو لپاره په سو کمپونو حمله وکړه او د 500 نه ډیر ځوانان او خزي په زوره ونیول. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د ادارې ویان بابر بلوچ وای چې د رپورټونو له مخې عسکرو د غزوانان په موټرو کې نیولې دي. هغه ول چې وضعیت د خفګان وړ او کړکېچن دی. هغه ول نه یوازې د ورکو شو خپلوانو لپاره بلکې په شاعر کې د میشتو ټولو بیزای شو ټولنو لپاره دغه خبره د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
There's a lot of anxiety and fear among the community.
په دغه ټولنې کې ټول ډېر اندېښمن دي او یریږي. ډېر بېزای شوی ټولنې زموږ سره نږدې دي. موږ په شهر کې یو دفتر لرو چیرې چې خلک راغلي دي. دغه خلک د خپلو عزیزانو او خپلوانو لپاره اندېښمن دي. شهر په ټیګری کې د شمال لویدیز زون خار دی. د فروری په 15 چې کم ډلایز دی وژنې شوې دغه په دغه سیمه کې شوې. د رپورټونو له قراره ایتوپیا او د اریتریا دفاعي ځواکونه په دغه وژنې کې ښکېلو. په ټیګری کې د هغې نه وخته جنگ شروع شوی دی چې د نومبر په 14 د ایتوپیا ځواکونو د ټیګری د خلکو د ازادۍ د یو تحریک په خلاف باندې عملیات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي چې په زرګونه خلک پکې وجل شوي دي او شاوخوا 2 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. بابر بلوچ وایي چې چارواکو داسې اشاره کړې ده چې په راتلونکي ورځو کې به نور خلک پرېښودلی شي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره به دغه د نږدې نه څاري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، په بلخ کې یو شمېر د تصوف پیروان وایي چې په سیاسي چارو کې دلچسپي نه لري خو د انسانانو د اصلاح کولو هڅه کوي. دوی وایي چې تصوف انسان ته په عملي ژوند کې د سولې درس ورکوي او پر خلکو یې له ظلم کولو څخه ژغوري. نور حال د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تصوف کله یوې خوا پښتو ادبیاتو ته رنګ ورکړی، له بل اړخه یې د پښتنو په سیاسي او مذهبي ژوند باندې له پیړیو راهیسې خپل اغېز پرېښی دی. پیر روخان هغه صوفي و چې د خپلې مبارزې پر مټ یې د پښتنو سیاسي او مذهبي ژوند بدل کړ او د دغې ژبې ادب ته یې ارزښتمنه شتمني پرېښوده. خو اوسنی یو شمېر صوفیان وایي چې دوی په سیاسي چارو کې دلچسپي نه لري بلکې د سوله ییز ژوند کولو هڅه کوي. د مزار شریف په روزه کې د یوې خانقاه مسؤل وایي چې تصوف د سوله ییز ژوند کولو لپاره ښه وسیله ده.
طریقت ازمي سلوک کې مو مېرم خود نیمه اکسل
طریقت او دغه سلوک چې موږ کوو د خپل سوله ده. د ذکر څخه هم د دوی هدف په سوله کې ژوند کول دي او له دنیا څخه لريواله ده. صفیت هغه لار ده چې خلک ته د صبر زده کړه ورکوي.
د روزې پانګړ کې د دغه خانقاه د مسؤل پر وینا په بلخ کې 250 کاله په خوا د روزې د بنسټ ډبره د بغداد او بخارا د صوفیانو په ګډون یې خودل شوې ده.
کله چې شامل مشه اول د آغوش وګروره همي خودي آغوش گرفتن کنه های اصل
څوک چې تصوف ته داخليږي اول زر هغه د پیر لخوا په غي کې نیول کېږي. په غي کې نیول د سولې په معنا دی. موږ باید سولې په عمل کې راولو.
د تصوف پیروان وایي چې دوی په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. هغه څوک چې تصوف ته داخليږي باید دنیا شاته پرېږدي. په مزار شریف کې صوفیان د روانو سیاسي حالاتو په اړه په زغرده کوم ځانګړې نظر نه ورکوي خو یادونه کوي چې په تصوف کې داخلي دل انسان له غیر شرعي کارونو ساتي.
وخت کې چې ما شامل ذکر مشه شامل خانقاه
څوک چې خانقاه تر ازي او د ذکر په مجلس کې داخليږي نه ناوړه کارونو منع کی او په ذکر سره زمونه پاکي.
که څه هم د تصوف للارې پیړۍ مخکې په افغانستان کې سیاسي مبارزې شوي خو اوسني یو شمیر صوفیان یا د طریقت پیروانو په سیاسي اړخ کې ځانونه بې پرې ساتلي دي. ګل ریم نیزمن، امریکا غږ آشنا تلویزیون، مزار شریف.
امریکا غږ آشنا رادیو
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه